مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ د 2014 کال د مې 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په قبایلی سیمه مومندو کې د اف سی په اسکرو بمی چاودنه او کرفیو د پاکستان د وزیر اعظم هند ته د سفر د حج د درخواستونو د منځوري په اسلام آباد کې تر شپه نا وخته دوا بمی چاودنه په شمالي وزیرستان کې د کرفیو د خلکو د مشکلاتو په شمول په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشې رومبي د دې وخت مهم خبرونه. په قبایلي سیمه مومندو کې په شودنه کې د اف سي شپږ سرتیري وژل شوي دي. د مومندو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې نن د نهاخې کنډونه تر باجوړ مومندو تر پولې او د خوځو او باغ ډاک پورې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو هم لګول شوی ده. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلف مارکیټونو کې بمی شودنو یو کس وژلې او یو بل جوبل کړی دی. او د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار له اتو نه تر ماښام اوو بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمه مومندو کې نن په چودنه کې د اف سی شپږ سرتیري وژل شوی او دوه درې نور زخمیان دي. په سیمه کې د مشال لیډو خبریال او چارواکي وایي دا پیښه د بره مومند جنسي په پنډیالۍ سیمه کې رامنځته شوې. خو چارواکو په چودنه کې رامنځته شوې په چودنه کې د امنیتي سرتیرو ګاډۍ په مکمله توګه تباه شوې ده. نن سهار امنیتي سرتیري د عملیاتو لپاره دغه سیمې ته روان وو چې دا پیښه وشوه. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان مومند منلې ده. مومند ایجنسۍ کې چارواکي وایي چې اجتماعي ذمهواري د قانون د لاندې د سیمې شل کسان نیولې دي. د بره مومند ایجنسۍ د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان په وینا د نهاقې کنډونه تر د باجوړ مومندو تر پولې او د خوځو او د باغ ډاک پورې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو هم لګول شوی ده. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلفو مارکیټونو کې بمی چاودنو کې یو کس وژل شوی او یو بل جوبل دی. پولیس چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې لومړی چاودنه د اسلام آباد اف سکس مارکیټ او دویمه جی نائن مرکز کراچۍ کمپنۍ کې شوی. په چاودنو کې د سپریم کورټ یو امنیتي محافظ وژل شوی او یو بل جوبل دی. په اسلام آباد کې چاودنې په داسې حال کې شوی چې تیره اونۍ د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې په دغه ښار کې د امنیتي ګامونو چې په دغه ښار کې امنیتي ګامونه لا نور سخت کړل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار له اتو نه تر ماښام اوو بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډو ته ویلي چې تیر ماښام اوو بجو پورې به ټولې لارې د تګ راتګ لپاره خلاصې وي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کجوري چیک پوسټ به ماښام شپږ بجې عامو خلکو لپاره تړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې پاکستانی جنگي الوتکو د وسلوالو پر پټن ځایونو درې ورځې بمباري کړې ده. ځایي اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي چې په تېرو درې ورځو بمبارۍ کې کورونه او بازارونه تباه شوي دي. د میرعلي یو اوسیدونکي ملک وکیل خان نن مشال لیډو ته په دغه اړه وویل
تقریبا 10,000 دکانی نه دا بالکل ملیا میٹ شول کلی ته د شپه اته پر دریمی دی اورې ذاته ته پر دریمی کرینا تباش ولې هس پاتا نه لګی. میډیا ته د اجازه ور کړل شي د شمالي وزیرستان د جکیمه دوکنه باقاعده د خپل دا وراو کو پاتا دا ولګی چې ودا را په شمالي وزیرستان څخه صحای دی او صحای نه دی.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر دا وکړي په دغه بمباریو کې تر دوه او یو نه زیات وسلوال وجل شوی دي. خو خپلواکو سرچینو د دې ادعا او سپیناوي نه دی کړی. وزیر اعظم نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو په دستور کې ګډون کوي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي محی الدین وانی نن د دې خبرې پخلی کړی دی چې نواز شریف د هند د وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون بلنه قبول کړې ده. د نریندر مودی د وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور بعد مې په شپږویشتمه نیټه د ګل په ورځ په نوی ډیلی کې کیږي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د جمعې په ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د اسلام آباد په کچه آبادیو کې د پنجاب پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره وشوه. احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړیو وویل چې د اسلام آباد په کچه آبادیو او سبزی منډۍ کې د پښتنو پر ضد عملیات روان دي او بې ګناه مزدوران نیول کیږي. په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسلام آباد یو غړي عبدالقیوم مشال لیډو ته وویل
د حکمرانان حکمرانان کې بیا دا اسټابلیشمنت بیوروکراسي چې هغه دا نه غواړي چې د ملکي جمهوریت حکومت دلته د پاکستان ټول عوام خوشحالي هغه ګوا هر ورځ چې زړه یې وغواړي پر پښتنو باندې لشکرکشي را لشکرشي دا داسې ګوا تېره ورځ په منډې کې کم از کم د 2000 انسانانو د 2000 انسانانو فروټ سبزي پرته وه لس بجې د ورځ دی رالو په ډېر نه ترسي یعنی بچا ته دا موکم نه کور چې هغه د خپل مال خوندي کړي دا الکان جړل شمو قصور څه دی مور پلار لږ مزدوري وکړي دلته موږ مزدوري خلک نه پرېږدي
مظاهر چین غوښتنه کوله چې په پنجاب کې د پښتنو پر ضد غیر قانوني اقداماتو ته د پای ټکی کېښودل شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د روسیې د پوځ د استخباراتو عمومي مشر وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. جنرال ایګو سرګون ویل امریکا به له افغانستان څخه خپل د وتلو پلان اعلان کړي. جنرال سرګون د غرض ویل چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ټولې لارې خلاصې او پاکې وي، بیا به هم له افغانستان څخه د دې ځواکونو وتل تر 2018 میلادي کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو مشر د خبرې د جمعې په ورځ په ماسکو کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې کړې دي. په مشرقي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د تازه انخطو راپورونه رارسېدلې دي. په دغه سیمه کې د یاغیانو مشرانو د صدارتي انتخاباتو رایې چولو پاڼو وړلو لارې د تړلو ګواښونه ورکړي. دا انخطې په داسې حال کې شوي چې کیف د یاغیانو پاسون مخنیوي لپاره هڅو ته دوام ورکړی دی. په یوکرین کې د مې په 15مه صدارتي انتخابات کېږي. چارواکي وایي کېدی شي چې د ځواکونو د ویستلو عمل د صدارتي انتخاباتو دویم پړاو چې د جون په 15مه نیټه ترسره کېږي مکمل شي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرین صدارتي انتخاباتو ته 2 ورځې پاتې دي. د امریکا او لویدیځ چارواکي وایي د یوکرین پر پوله د روسي ځواکونو موجودګي انتخابات ګډوډولی شي. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په قبایلی سیمه مومندو کې په یو بمی چاودنه کې د اف سی د شپږو اهلکارو د وژنې وروسته په ځینو برخو کې کرفیو لګول شوی. د پاکستان وزیر اعظم با د هند د نوي وزیر اعظم نریندر مودي د سوګند پورته کولو په دستوره کې د ګډون لپاره نوي ډیلی ته ځي. په شمالي وزیرستان کې له 100 ورځو راهیسې د پوځي عملیاتو وروسته کرفیو کې نرمي اعلان کړل شوی.
دے کا پریشن کو کچھ بار ملائے ویڈیو ہے جمیش پریشن کی خوخال کو وینا تک دسارو چیس پر روڈینا چک پروتدی چک با بزورینا کے پروتدی.
په کراچۍ کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر بلوچ د نه خوړلو هړتال نن په 22مه ورځ هم دوام لري.
لیکن ہمارا مقصد اس وقت ظاہر کی بازار بھی ہمارا لیڈر ہے آرگنائزیشن کا اگر وہ بازار نہیں تو مرنا بھی.
په اسلام آباد کې د انتظامی لخوا د پښتنو د سبزی او میوو د کاروبارونو د ختمولو خلاف مظاهره شوه.
چالی هغه غوا هر ورځ چې زړه یې وغواړي پر پښتنو باندې لشکرکشي را لشکرشي دا داسې غوا تېره ورځ په منډې کې کم از کم د 2000 انسانانو په ډېر نه ترسي دا الکان جړل شمو قصور څه دی مور پلار لږ مزدوري وکړي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم حاصلولو لپاره د ښځو د عمر حد ختم کړي.
پښتنو سوسایټي کې میجورټي ښځې داسې دي چې هغه خپل ایجوکیشن ډېر نیمه کې هغه کم نو بیا بعد کې چې هغه غواړي چې مونږ واده نه پس یا لیټ ایجز کې مونږ خپل ایجوکیشن سٹارټ کول غواړو نو هغه کې بیا ډېر زیات د پرابلمز کېږي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګی. په قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې نن سهار د هغه پیښې چې د تمانزو په سیمه کې د ملیشي ځواکونو په گاډي د بمی چاودنې په نتیجه کې شپږ امنیتي عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو. د سیمې شل کسان د مشترکه ذمهواری د قانون لاندې نیول شوي دي. او د بره مومندو ایجنسی د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان په وینا چې د نهکۍ د کنډاونه تر د باجوړ مومندو پولې پورې او د خوازې او د ډاګ پورې د نامعلوم وخت پورې کرفیو هم لګول شوی ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه ورو.
په محمد ایجنسی کې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د نهکی کنډو نه تر د محمد باجوړ پولې او د خوایزو د بهایی ډاک سیمو پورې تر د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولې شوې ده. د بر محمد ایجنسی اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې دا کرفیو د حلیمزی تحصیل په ځینو سیمو د تحصیل ساپی او د خوایزی د تحصیل په ځینو سیمو کې لګولې شوې. د جمشید خان په وینا چې د تمنځو د پیښې وروستو د هغه سیمې شل تنان هم په مشترکه ذمواري کې نیولې شوې دي. یاد دی چې نن سهار د تمنځو تحصیل پنډیالۍ په سیمه کې د ملک شیر نوم یو مشر په نوم په سرکاري مډر سکول کې وسلوالو چاودنه کړې وه چې سکول اړنګېدلې او وروستو دغه سیمې ته د ملیشي ځواکونو غړي روان وو چې د پاکستان د پوځ د خبر ورکوونکي ادارې آی ایس پی آر په وینا چې په هغوی بله چاودنه وشوه چې پکې شپږ سپایان مړه او درې زخمیان شو او د دوی په وینا چې زخمیان شوي تنان د علاج لپاره د پېښور سی ایم ایچ یعنی کمبایند ملټري روغتون ته وړل شوي دي. د دې پېښې په اړه د محمد ایجنسی طالب وسلوالو په خپل سر منلې ده. شاهنواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ته وګی په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د 100 ورځو پر لپسې پوځي کاروایي ورستو چارواکو نن په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی. د 100 ورځو په بمباریو کې په واسطه لسکونو وسوالو د وجل کېدو ادعا هم کوي خو آزاد سرچینو بیا دغه داوو تصدیق نه دی کړی. ځای خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په دغه بمباریو کې د ولسی وګړو د وجل کېدو سره سره د میرعلي بازار ډیر دکانونه هم تباه کړل شوي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د 13 درې ورځو بمبار ورسته نن په سلوارم ورځ کرفیو کې نرمی شوه او د پولیټیکل انتظامیه په وینا داخلي او خارجي لارې خلاصې شوه. د سیمه خلک وایي په 13 درې ورځو بمبار کې ورته بازارونه او کلی لوټه لوټه کړي او ورته ځاني توانونه اړولي. ځایی خلک وایي نه پوهیږي چې فوز پراخ عملیات کوي او کا په ځانګړي ځایونو به بمبار دوام لري. د دغه بمبار وروسته یولسم او دولسم ټولګو امتحاني پرچې چې وړاندې پر لپسې اته ورځو کرفیو نه ضایع شوې وې یو ځل بیا ځنډېدلې. نمیر علی اوسیدونکي ملک وکیل خان وایي د ډیرو توانونو سره مخ کړي او چې دویمه ورځ کېږي وربندې بمبار وي او کرفیو نافذ وي.
شمالی وزیرستان چې پکین گناہ سے مبتلا شوا دا میرلی بازار خو چې کیم دا پدېشه تقریبا 10,000 دی کانینا دا بالکل ملیا میټ شول کنا کلی ته د شپې اته پر درې می دی ورې ذاته ته پر درې می کېرینا تباش ولې هه سپاتا نه لګیږي. افسر بالا ته دا غا ویایي چې میډیا ته د اجازهات ور کړل شي د شمالی وزیرستان د جکیما دوکنه باقاعده د خپل دا وراو کو پاته دا ولګیږي چې ودار په شمالی وزیرستان څخه صفای دی او صفای نه دی.
د شمالی وزیرستان ستر جرګامار او مشر ملک نصر الله مشال ریډیو ته وي دولت تورش په جوړه کړي چې نه د جرګې لپاره مشران غواړي او نه هم ورته ښکاره وایي چې عملیات کوو.
مخکې چې په نارت وزیرستان کې کومې معاهده شوې دي یا کومې خبرې شوې دي ا دې خبرې لیارې شوې دي لکه دای د استرات کې راځو کوي دوه کلا په دلی مند شیلینګ وی کلا په مماچس مند شیلینګ وی د انتظامیا خاموش نو ستاسو د ډاکټر له پونو دا وکړي کا باوزیون دیو کا نه انتظامیا د دا پارام نوستي دا په ستاره نو کوم د تاسو شوې دي دې کا پرشن کو خو چې په برملای وی دی وای چې مش پرشن کې خو خلکو ونه تک د سوال چیس پرورینه چې پروته دی چې په بازورینه کې پروته دی تا چیرې دې د مسلې حال غوړي خو په نارت وزیرستان کې ډېر مشروم دی ادا غوړي کومې کومې مشروم دا غوړي جګه خاموشه دوه نه غوړي دا پیره تیار د چګه کو دی نارت وزیرستان نه.
تر اوسه هم دولت او فوز لاړه دا نه دا واضح شوه چې شمالي وزیرستان کې جاری عملیات د باقاعده اپریشن پیل دی او کا دا وړاندې پشان وختي رد عمل دی. د وسلوالو طالبانو لاړه هم پر دغه کاروایی باندې لا مکمله خاموشي ده او سامو وکیف یې وړاندې نه دی راغلی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د وزیر اعظم له دفتر نه خبر شوی بیان وایي نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستوره کې ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم د هند وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په دستوره کې د ګډون لپاره به د مئی په 26مه نیټه د ګل په ورځ نوی ډیلی ته سفر کوي. دا به داسې لومړی ځل وي چې د پاکستان یو وزیر اعظم د هند یو وزیر اعظم د سوګند پورته کولو په دستوره کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د هندوستان د وزیر اعظم په حیث د نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې د ګډون بلنه قبول کړې ده او دغه لړکې با نواز شریف د شپږشتمې مې نه د هندوستان دوه ورځنی سفر کوي. د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم سره با دغه سفر کې خارجه مشیر د قومي سلامتۍ صلاحکار او خارجه سیکرټری هم ملګری وي. خبر پانی زیاتوي چې نوې ډیلی کې د ایسارتیا دوران با پاکستانی وزیر اعظم د خپل هندي همپایا نریندر مودی او هندوستان د صدر پرنا مکرجی سره هم ملاقاتونه کوي. د هندي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور کې د پاکستانی وزیر اعظم د ګډون کولو فیصله ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مو پیښور پوهنتون کې د نړیوالو لوستو د سانګې په خوانی مشر او پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک نه تاسو کو نو دوی
اوس دا یو خبره چې هغه چې وزیر اعظم حاصل شي ته او دلته کې دعوت نامه راځي وزیر اعظم خپل دي د کیسا خپل ارڅ چې ټول تعلقات خراب شي په خبره ترې او تعلق هغه څه وږي کتل پکار دا تعلق د دواړو ملکونو چې کوم خراب دی د دواړو ملکونو خلکو ته پام ډېر نقصان دی او د ټولې علاقې لپاره یو ډېر لوی مسله ده.
همداراز چې مکله د پاکستان هندوستان په چارو نظر لرونکي خبریال شفیق احمد نه تپوس کو او دا هم چې د سره باد د دواړو ملکونو په تعلقاتو سره سر پریوزي نو دوی
یکدم یا فوري فیصله کول نه نواز شریف سپ ته اسانه ده او نه نریندر مودی ته اسانه خو څه مسله د سړي چې هغه فوري حل طلب دی او هغه حل کیدی شي. مثال په تور لمنې مسله ده دا پاکستان مسله د اوبو ده دی به خامخه هندستان ته پدې باندې د کی خو زما په خپل خیال سر کریک سیاچین او اوبو مسله دا یقینا حل کیدی شي پدې خبرې درې کیدی شي او کشمیر یو ډېر داسې مسله ده چې دا غو فوري حل کېدل ماته خو ظاهرا نه ښکاري دا نظر به حل شي.
د یادونه ده چې د هندي وزیر اعظم د سوګند پورته کولو دستور به د ګل پورس شپږشتمه مې نوې ډیلی کې تر سره کیږي او د دې مقصد د پاره د پاکستان په ګډون د سیمې زمرستو سازمان یا سارک او نورې نړۍ بازي مشرانو ته هم د ګډون نور کړی شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال ریډیو تغوغي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په اسلام آباد کې د پنجاب د پولیسو او د اسلام آباد د انتظامی خلاف یو مظاهره د جمعې په مخام وشو چې پکې مظاهرچیانو د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې په کچا آبادیو کې د پښتنو خلاف ګامونه د ګامونو خلاف مظاهره کړې. دوی غوښتنه کوي چې باید د پښتنو د کاروبارونو او کورونو د ورانولو دغه ګام دی په پوری توګه بند کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سراج ظهیر نورو.
دا وازونه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړو دي چا چې د تیر جمعې په ماخام اسلام آباد پریس کلب مخې ته د پنجاب پولیسو او د اسلام آباد انتظامی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د اسلام آباد په کچا آبادیو او سبزی منډي کې د پښتنو پر ضد اپریشن روان دی او بي ګناه پښتانه مزدوران نیول کیږي باید چې دا سلسله بند کړي شي. د لړکی مظاهره کې ګډونوال د پښتونخوا ملي عوامي پارټي اسلام آباد غړي حاجی قیوم مشال ریډیو ته وي
د حکمرانان په کبانان کې بیاغه د اسټابلیشمنت بیوروکراسي چې هغه د نړیوال د ملکی جمهوریت حکومت دلته د پاکستان ټول عوام خوشاله یې هغه غوا هر ورځ چې زړه یو کړی پر پښتونخوا باندې لشکر کشي راو لشکر شي دا داسې غوته هر ورځ په منډي کې کم از کم د 2000 انسانانو د 2000 انسانانو پروت سبزی برتاو لاس په جید ورځ دی رالو ډیر نه ترسي یعنی بچاته دا موکم نه کور چې هغه خپل مال خوندي کې دا الکان جړلش مون قصور سره مو مور طاره لګیز مزوري وکي دلته مون مزوري خلک نه پریږدي خوړیتم خلک نه پریږدي.
همدارز یو بل د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د اسلام آباد څنګه غړي ډاکټر سرور خان مشال لیډیو ته پدی اړه وی ک حکومت د پښتنو پر ضد دا غیر قانوني عملیات بند نکړل نو دوی بډیر زر راتلونکو کې خپل کړن لارې اعلان کړی. نو موري زیاته کړه
دلته په پنجاب کې او خصوصا دلته پندي اسلام آباد کې غریب پښتنو سره کوم دی ډیر زیات روان دی بل رز دا وسو ډیر چې د مخه د اسلام آباد د انتظامی لخوا ځخه او د سی ډی له طرفه ځخه بزرګونو پولیسو تعداد او بختربند ګاډیان او بلډوزر راوستل او د دور موکای نه کور چې خلک خپل سبزی او پروت پورته کی او د 2 منټو اجازه نه کور او دوی راولار شو دا ګړ بلډوزر کو هندواني او فروټ او سبزی دا ګړ ختم کو.
کلی چې مشال ریډیو مظاهره کې ګډون کوونکې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مرکزی غړي او د بلوچستان صوبایي وزیر ډاکټر خان اچکزئی نا و پختل چې تاسو خو په مرکز او صوبه کې د حکومت ملګری یې، نو بیا ولی دا مسله په ایوان دننه نه هواروي؟ نو نوموړی په دې اړه وی،
که څه هم موږ په معنا سره ملګری یو په حکومت کې، لیکن هغه دا معنا نه ده چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ به د پښتانه پر سپک، د پښتانه پر بې عزتۍ، د پردې باندې به چپ پاتې کیږي. نو موږ د پنجاب د واکدارانو سره، د وفاقي حکومت واکدارانو سره دا مطالبه کوو چې له پښتانه سره دې هغه برخورد وشي لکه دلته چې د نورو قومونو سره کیږي.
مظاهره کې د اسلام آباد سبزی منډۍ مزدورانو وویل کچري حکومت د دوی پر ضد دا عملیات بند نه کړل، نو دوی به مجبورن خپل کاروبارونه بند کړي چې ذمہواری به یې په اسلام آباد انتظامیه وي. د ذکر وړ ده چې اسلام آباد سبزی منډۍ کې د 3 اپریل په 9 نیټه د بمی چاودنې وروسته د داخله چارو وفاقي وزارت حکم ورکړی وو چې د اسلام آباد کچا آبادی دې خالی کړی شي. همدارنګ د 3 نهې په ورځ اسلام آباد انتظامی یو بیان کې ویلي وو چې د سبزی منډۍ په شمول نور علاقو کې په غیر قانوني توګه میشتو پر ضد به کاروایی کولی شي. د کومې وروسته چې سبزی منډۍ کې د سړک د پاسا کارکوونکو او د کچا آبادو پر ضد اپریشن پیل کړی شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس راځو بل رپورټ ته. په سوات کې د شری خلاف روان مهم کې د منګوري خار د رنگمالی سیمې 200 ماشومانو ته چې کله دغه ویکسین لګول شوی نو پر دوی ریاکشن کړي چې وروسته دغه ماشومان سیدو روغتون ته وړل شوي دي. په دغه کې د یو ماشوم حالت نازک ښودل شوی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سید شریف روغتون انتظامی تر مخه دی کې زیاتره ماشومان د بیهوشۍ په حالت کې راوړل شوی چې ورته د شری رنس تنه لګولې شوې. د خبر سره د سیمې یو شمیر اوسیدونکي د ماشومان سره روغتون ته راغلل او د صحت محکمې په ضد یې سخت احتجاج هم وکړو. د رنگ محلې یو اوسیدونکي چې 4 ماشومان ته د غستنې لګولې شوې په دا اړه وایي،
4 واړو بل سکول کې دما او دوه باندې ستنه واله او دوه چې دي ته کوټه لګلې یو دوه امرجنسي دا سوال دی، یو دوه بغیر اجازه کور نه لګل دی. هغه باندې کور کې واسي چل شو دي مالک ولګو هغه راولي او مدد دې باندې لګتا ته تاکید او پیچه حکومت چې موږ دې وړو مستقبل دا واره انده تیاتو کی چې دا سو وجوات دا وجنه مدد لا واړه آزاد کی چې دا سپیرو یا خراب نو کم از کم لږ ټیسټ پکارو غره دا هغه مخکې سم ټیسټ پر دې وړو را ورګړي کنه.
د ماشومانو متاثره کېدو خبر سره د سوات ضلع انتظامیه او د صحت محکمې اعلی چارواکي روغتون ته رسیدلی دي. د متاثره ماشومانو علاج روان دی. په دا اړه د سوات مرستیال کمشنر اے سی اشفاق احمد وایي چې رنگ محله سیمه کې په پوری توګه دا عمل ودرول حکم ورکړی شوی دی.
اسپایر خونی دی هو کفارس کبدی کی سا کنٹینٹس کی سمسالا دا داری با پورا پراپر بدور جگہ انکوائری کی گی. بیا با داغنی علاوہ دا ہیلتا لکارانو تکم کسانو دا ٹکے کر لی داغا انکوائری بگی گی چا آیا داغو دا نگلیجنس داغو دا لاپروائی دا وجن خونی دے شوے پاسپتال پوری سکر جگانسان دا پاسپتال کے دلتا ڈاکٹران ٹول چیز پیٹز والا دی آگا ویلیبل لی نیو کیر ہے ورا کو سیریس ماشوم بگی نشتا سلور کسان بگی دا سو جی موڈریٹلی سیریس ہو دا سی مطلب ایسا جا سینے چی شاک کیو یا پا بے ہوشی کیو موڈریٹ سیریس ہو دین علاوہ نور چکم دی آگا ہم نارمل لی زیادہ تر بگی سائیکلوجیکل شاک سائیکلوجیکل شاک مطلب دا رہے جی یہ ماشوم جی دے آگے تا ٹیمپریچر شوے دے یا سر درد راغلے نبل ماشوم میرے دلے ناغم المادہ دا سیم فیلنگ دے.
د ماشومانو متاثره کېدو په اړه سوات کې د شری رنز مخنیوي پروګرام او ای پی ای مشر ډاکټر رحمت الهي وای چې دغه د انجکشنو ردی عمل دی او داسې کېدی شي.
ټوټل ویکسین چې کوم ته پرووایډ شوی دی، کوم ډیسټریکټ ته پرووایډ کړی دی، ډیسټریکټ بیا ټیم ته پرووایډ کړی دی، هغه هر هر ځای کې دغه ایکسپایری دغه مینوفیکچرر دغه کولډ چین دا چکیږي. دا باقاعده کوم چې وس استعمالي دغه موږ ځان سره راوړی دی، بالکل دغه کولډ چین بالکل ایکسپایری ټیک تا او دا موږ سسپیکټ کوو په فیلډ کې چې یاره کوم ماشومانو ته موږ د تسری خلاف ټیکه لګو داغه ډېر زیاده ټمپریچر او په جسم باندې نه راخدلو یا ډېر شکیدلو دا عام خبر دی. پر 5% ماشومانو دا شي کېدی شي.
د صحت محکمې مشران وایي چې په دغه اړه د صحت کاروندانو ته مناسب هدایات جاری کړی شوی دي او دې کې د یری ترهې سنشته. د سوات په نورو سیمو کې بعد د شری رنس په ضد دغه عمل روان وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تغوغي نن د پېښور پریس کلب کې د جرنالیسټ ویلفیر سیفټی اینڈ ډیولپمنٹ فاؤنډیشن یا د خبریالانو د خیر ښېګڼو پرمختیا ادارې د انتظام لاندې د خیبر پښتونخوا کې د راروانو بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د ووټ او برخې د ارزښت او د دې مقصد د ترلاسه کولو کې د میډیا د کردار په باب لا یو سیمینار شوی چې پکې د ټولنې مختلفو غړو ګډون هم کړی. په دې نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
خبر پختونخوا کې را روانو بلدیاتي او ولسواکي ټاکنو کې د زنانو د برخي او د رسنیو د کردار په ارزښت شوې غونډه کې خبريالانو د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو غړو ګډون وکړو. د جرنالیسټس ویلفیر سیفټی اینڈ ډیولپمنټ فاونډیشن یا د خبريالانو د خیر ښېګړې او پرمختیا ادارې مشر علي حضرت باچا مشال رډیو ته وویل چې د غونډې هدف په خبر پختونخوا کې د بلدیاتي یا ولسواکي نظام په بیلابیلو اړخونو بحث، نظام کې ممکنه خامې په ګوته کول، ټاکنو کې د زنانو د برخي اخستو په باب لپوه او رسنۍ د دې مقصد لپاره په ګام اوچتول
سیاسی جماعتونه چې دی هغه د زنانو ته زیات نه زیات حقوق ورکی چې هغه په الیکشن کې براه راست همي سو اخلي، هغه د ووټ چې کوم پابندی لګی بعض علاقو کې هغه پابندی دی هم نه لګی، خلک د خپل جمهوري حق ادا کی او میډیا ته دی دا اپیل کو سیاسی جماعتونو چې تاسو د روایتي رپورټینګ په ځای باندې چې کوم شهري مسلې دي، د خلکو مسلې دي، د کمیونټي مسلې دي، په هغه باندې تاسو لیکل وکړئ.
غونډه کې ګډون لرونکي د جماعت اسلامي خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرتر اسرار الله ویناوه چې خیبر پختونخوا کې راتلونکي ولسواکي نظام په پاکستان کې تر ټولو ښه نظام دی، خو بیا هم ځینې خامیانې پکې داسې دي چې د اصلاح ضرورت لري.
دیکھیے یو خام ذکر چکم مو کو اگر دادا چې صوبائی وزیر اعلی تدا سے اختیار تا چې آئے ناظم سسپینڈ کو لشی بہرحال دام گنو چې دای غیر جمہوری دغه دادی دا کې پکا دی چې دې کې دا بدلون نشي بل دادا چې دی په ډسټریک ډیولپمنٹ ایڈوائزری کمیټه جوړی کړی دی، آئے کې چې دې ایم پی اے زم شامل دی، نو دا بیا هم د دې نظام یو قسم د ډیولوشن د سپیریټ چکم دی دا غي او نفي کوي.
د پاکستان پیپل پارٹی له خوا د صوبائی اسمبلی غړی نگہت اورگزے وای چې زنانو ته پټاکنو کې د خې اخستو پوره حق ورکول پکار دي، او دا چې د تیرو وختونو پرنګ د زنانو په ووټ بندیز غوندې غیر قانوني کارونو ته د پای ټکی کې خودو اړتیا ده
چې د کور کې د یو خزي دومره سیشتا چې هغه خاوند ته نه بالکل چې داغین بشورې نه بغیر کار نه کوي، نو مطلب عام فیلڈ کے یا سیاست کے یا پاگے کے سڑے والے ہچکچاوی کی چاہیے نا آگا مشورہ نہ کشلی خواتین تپکات دا دی چی اوپن اینڈ کلاو فیلڈ ورکڑی چی چی داغی کم صلاحیتوں نہ دی چی آگے کی اخپل آگا چوز کی و آگے کی آگا مخکلاش
غونډه کې ګډون لرون کې د پاکستان تحریک انصاف شمیم صابرا ایډوکیټ د زنانو د ووټ په اړه ویل
سټیز کې خو څه پرابلم نشته نه خزه ووټ ورکول شي، زمونږ یو غټ ایریا چې دا هغه د افاټا شو یا رولر ایریا شو، نو پدې کې هو خزه ته بالکل د ووټ اجازه نشته، نو هغه ووټ خو ځای شي کنه دا وی مرایټس دي چې ووټ ورکړي کنه هغه د پاره د میډیا سره आवाज اوچت کی او هغه لا اویرنس تاسو پیدا شي چې خزه خمخ خپل رائټ استعمال کی دا ووټ هک استعمال کی نو کافی چینج رات لشی دے سر
د پام ولدا چې پاکستان تحریک انصاف د الیکشن کمپین دوران په درې میاشتو کې دنه د بلدیاتی ټاکنو کول ژمنه کړې و، خو د یو کال تیرې دو پس هم لا په خیبر پختونخوا کې دغه ټاکنی نری تر سره شوی، او دې ته د هم پام وی چې په تیر ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د زنانو په ووټ اچولو بندیز لګول شوی و. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د حج وزارت ویلي دوی ته سږ کال په زرګونو د حج درخواستونه ترلاسه شوي چې پکې د څه باندې 350,000 درخواستونه منظور کړل شوي دي، او دې نه پس په دغه خلکو د حج لپاره سعودي عرب ته د تګ نور عمل پر مخ بوزي. احمد الله ورو
د مذهبي امور او وفاقي وزیر سردار یوسف مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې د ملک د 143 ضلعو په شمول د فاټا، گلگت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نورتا 1,05,516 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 53,814 کامیاب ګرځولې شوي دي. نوموړي وویل چې د ټولو زیات پنجاب صوبې نورتا 55,953 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 24,614 کامیاب ګرځولې شوي دي. د خیبر پختونخوا نورتا 23,944 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,021 درخواستونه منظور کړی شوي دي. سین صوبینا 24,820 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 11,214 کامیاب ګرځولې شوي دي. د بلوچستان 9,045 درخواستونه ترلاسه شوي وو چې پکې 3,102 منظور کړی شوي دي، او د فاټا 2,906 درخواستونو کې 1,015 درخواستونه کامیاب ګرځولې شوي دي. سردار یوسف زیاته کړه چې حج 2014 لړکې په 28 اپریل د شپږو مخصوص بینکونو په ټول ملک کې خواره 6,015 برانچونو کې ډومبي 53,814 درخواستونه جمع کوونکي کامیاب ګرځولې شوي دي. محمد فیاض وایي چې ما هم په مقرره نیټه په وخت باندې خپل درخواست جمع کړی و، خو نه پوهېږم چې زموږ درخواست ولې منظور نه کړی شو.
کله چې حکومت پاکستان د حج کولو چې کم درخواستونه هغه اعلان وکړو، نو ما د ټول ډومبي بینک کې درخواست جمع کړو، او نن چې زلالم نو کم سره 53,000 کسان پاکستان دغه شوی دی په هغه کې زمانوم نو خوشا زما څومره هم ملګری وو هغه شوی دی زه په دې نه پوهیږم چې بینک والا مخ کې روسته کړی دی خو زه دا ویل غواړم چې زما درخواست لومبه او حج داخله منظوري زما ونه شو ولې وجه سره کوم بینک والا دغه وزیر اعظم ته هم پدې کې یو اقدام غسته پکار دی د بینکونو والا خلاف چې دوی صفا او شفاف کارونه ولې نه کوي نن زما غونډه کې رونه کړیږي
یاد دی وی چړمبه حج پرواز با پوښتم اگست اسلام آباد نه روانيږي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته وګي پروانه خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر نور رپورټونه هم لرو خو د مازیګر 15 بجې شوې دي لومړی د شاهین بنیرینا لند خبرونه اورو
سره مشهره دی وخت مهم خبرونه په قبایلی سیمه مومند کې نن په 14 کې د هپسی شپک ساتیر وجل شي او درې نور زخمیان دي چارواکي وایي چې د اجتماعي ذمہواری د قانون د لاندې د سیمه شل کسان نیول شوی دی او د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په وینا د نه حقې کنداونا تر د باجوړ مومند تر پولی او د خوایزو او د بایډاک پورې تر نامعلوم وخت پورې کرپیو هم لګول شوی دی په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلف مارکیټونو کې بمی چودنو کې یو کس وجل شوی او یو بل جوبل شوی دی د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار له اتونا تر ماخام او بجو پورې په کرفیو کې د نرمه اعلان کړی دی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کجوري چیک پوسټ باغ ماخام شپږ بجې د عامو خلکو لپاره تړل کیږي وزیر اعظم نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو په دستور کې ګډون کوي د نریندر مودی د وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور به د مه په شپږم نیټه د ګل پورس په نوی ډیلی کې کیږي د پښتونخوا سپرنس ارګنایزیشن لخوا د جمعې پورس د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د اسلام آباد په کچا بادیو کې د پنجاب پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده د روسیې د پوځ د استخباراتو عمومي مشر وايي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي د روسیې د پوځ د استخباراتو مشر د خبرې د جمعې پورس په ماسکو کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې کړې دي په مشرقي یوکرين کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه یغیانو ترمنځ انخطي شوې دي او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداري ورکړي چې په یوکرين کې پر خبر اعلانو باندې د کار په دوران کې حمله کیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج ظهیر وړاندې کوي
نن د پیښور نه خبرېدونکو مشرک رسپانه خپل اداري کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد د کاروي دوران د سختر تر مخه حکومت د اسلام آباد او پینډي سکیورټي سخته کړې ده او د پولیسو لخوا د سکیورټي د سختولو او د دې تنظیماتو نه د معلوميږي چې سیاسي او عسکري مشروالۍ بل اخر د مذاکراتو نه مایوس شو او د ریاستي قوت په ذریعہ وزیرستان د ترهګرو نه پاکول غواړي د ادارې په وینا کې اوس حکومت د آپریشن فیصله کړی وی نو دغه صورتحال کې د متاثرینو لپاره بندوبست پکار دی خو دغه بندوبست تر اوسه پورې په نظر ناراضي دریه زیاتوی حکومت له پکار دی چې د وزیرستان کوم متاثرین نور سیمو ته راضي د هغوی د رجستریشن بندوبست هم وکړي شي چې دا معلومه شي چې د کوم علاقې نه څومره خلک راغلي دي او د هغوی لپاره سس کول دي ځکه چې دا یو غټه مسله ده باید چې د دې دوران دینا تنظیمات وکړي شي دریا اخری کې لیکي هله د چي حکومت با د فاټا نواهله تر د اف ار اس پورې او بیا ځین بندوبستي علاقو کې د متاثرینو لپاره پوره پوره تنظیمات وکړي چې بیا بیا دغه لړکی ستونزې نه راپیږي بل په جنگ رس پړ خپل ادارې کې وایي چې وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې رستو پاتې سیمې د ملک د نور سیمو سره برابر راوستو د پاره به د سرکاري ملازمینو کوټه کې د نور شل کالو د پاره پراختیا کولای شي او د دې کار آئینی جوړولو د پاره پاین کې د ترمیم تیاری روان دي ادارې وړاندې وایي چې د کلیوالو او رستو پاتې سیمو د ترقۍ د پاره حکومت د سلويختو کالو راغسي دلته د سرکاري نوکرو خصوصی کوٹا مقرر کړی دا کوم چې پروس کال په 14 اگست ختم شو خو وس حکومت کوشش کوي چې د موده نورا شل کاله او غزوی ادریا اخری کې وایي چې دا یو خګام دی خود کلیوالو سیمو ترکی او خوشحالي د پاره ضروری ده چې هلته تعلیمی او بنیادی ضرورتونو د پاره کار وکړي او د کلیوالو سیمو ترکی د پاره د عملی اقداماتو ضرورت دی چې ورسره به پرمختللی او رستو پاتې سیمې یو بل ته نږدې راشي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات. اکانومیست مجلې په پاکستان کې د یو شخصي ټلویژن پر ضد د پوز مذهبي ډلو او عمران خان کمپاین او پاکستان ابزرور ورسپانې بیا د افغانستان ولسمشرۍ دویم پړاو او امن خبرو اترو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ته دغه دواړو لیکنو غټ ټکي زموږ د همکار ګل ایاز نورو.
د اکانومیست مجلې په پاکستان کې په رسنیو له هر خوانه د فشارونو لاندې مقاله کې لیکي چې فوز مذهبي ډلې او دغه هیواد دریم لوی سیاسي ګوند مشر عمران خان د جیو ټلویزیون خلاف شوی او د بندولو غوښتنې کوي. مجلې کې یو وخت کې جیو ټلویزیون د فوج او د مذهبي ډلو تر ټولو خوښ چینل وو. په 2002 کال کې پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف دغه ټلویزیون ته لایسنس ورکړی وو، خو په دې رسو کې د امیر شکیل الرحمن چینل چې له دوبۍ څخه یې کنټرولوي د سختو حالاتو سره مخ شوی. مجلې کې دغه ادارې د هند ټایمز آف انډیا ورسپانې سره د امن لپاره په ګډه کمپاین شروع کړی وو چې په پاکستان کې فوزي جنرالان ورته د شک په نظر ګوري. مجله زیاتوي د جیو خبریالان او په ځانګړې توګه حامد میر د فوج لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو او په بلوچستان کې د ترهګرۍ پر ضد په ګامونو تنقیدونه کړي ول. اکانومیست مجلې کې چې د جیو ټلویزیون د تقدیر فیصله د پاکستان د مطبوعاتو د نظم ادارې پیمرا په لاس کې ده. دغه ادارې دولو سغړو کې 15 د مئی په 6 منټه د جیو لایسنس د معطلولو غوښتنه کړې وه، خو د ادارې نورو غړو دا فیصله غیر قانوني ګرځولي. بلخوا فوج د جیو خلاف نورې لارې خپلې کړې دي. د فوج پلویانو د جیو پر ضد په هیواد کې مظاهرې پیل کړې. مجلې کې چې جیو ټلویزیون یو بل سنجیده چیلنج سره تیره اونۍ مخ شوې چې په مبینه توګه یې توهیني رسالت مواد خپاره کړل. په دغه هیواد کې دا یو خطرناک کار دی چې ډېر په اسانۍ سره خلک راپارولی شي. بلخوا پاکستان ابزرور ورسپانې په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان ولسمشرۍ انتخاباتو د آخري پړاو کاندیدانو ژمنه کړې چې له امریکا سره به امنیتي تړون لاسلیک کړي، امریکایي او ناټو ځواکونو ته په دغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره ضروري قانوني جواز جوړ کړي. د ورسپانې په وینا دا خبره د اندېښنې وړ ده که چېرې افغانستان د طالبانو، القاعده یا د دوی د ملګرو لاس ته لاړ شي. په دغه هیواد کې بل ستونزه نسلي او ژبني تقسیم دی او همدغه وجه ده چې د امن بهیر کې خندان راپورته شوی. د طالبانو په مختلفو ډلو کې هم شخړې رامنځته شوي چې د یو بل پر ضد یې جنگ شروع کړی دی. ورسپانه په افغانستان کې درغلیو ته په اشاره سره لیکلي چې په دغه هیواد کې اداري فساد، د کوکنارو کارونده او د پرمختګ مجموعي صورتحال د اندېښنې وړ دی. ورسپانه زیاتوي چې په افغانستان کې تر هغې امن نشي راتللی تر څو چې ټولو ډلو د امن خواهش نه وي کړی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د روس ته پوز د استخباراتو مشروبای امریکایي ځواکونه بعد د 2014 کال په پای کې افغانستان او نووزی او لکتر لګه 2016 کال به په دغه هیواد کې ډیر وی. په عین حال کې سپینې ماڼۍ په روانه اونۍ کې یو شخصي غونډه جوړه کړه او په افغانستان کې د امریکا د پوځي موجودیت، د شام په اړه د امریکا د پالیسۍ او دفاعي لګښت په اړه د کانګرس ته غړو په تنقید او اندېښنو یې بحث وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار
د روسي انټرفاکس اژانس د جمعې په ورځ د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو د عمومي رئیس جنرال ایګور سرګون له خولې وویل چې د امریکا متحده ایالات به له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو پلانونه عیار کړي او امکان لري چې دا ځواکونه حداقل تر 2040 کال پورې په دې هیواد کې پاتې شي. جنرال سرګون وای ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې نړیوال مرستندوی ځواک یا ISAF د روان کال تر پایه له افغانستان څخه خپل شاوخوا 40,000 پوځیان، 40,000 نقلیه وسایط او زغروالې او شاوخوا 10 هلیکوپټر وباسي، خو امریکا به ونشي کړی چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه د 2014 کال تر پایه وباسي او واشنگټن به په دې اړه خپل پلانونه عیار کړي. جنرال ایګور سرګون دا خبره د جمعې په ورځ په مسکو کې په دریم نړیوال امنیتي کانفرنس کې وکړه. د روسیې د پوځي استخباراتو رئیس زیاته کړه که چیرې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره ټولې لارې خلاصې او صافې وي، بیا به هم د دوی د وسایلو او وسایطو ایستل تر 2019 کال پورې دوام وکړي. د ده په باور که چیرې د جنوب لاره بنده شي نو د امریکایي ځواکونو او وسایطو وتل به تر 2020 کال دوام وکړي. د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس د افغانستان د راتلونکي لپاره خپل اټکل د ریاضي په ارقامو سره کوي او وایي یوه سناریو به دا وي که چیرې د لویدیځ پوځي حضور په افغانستان کې محدود شي نو د کابل د موجود رژیم ساتل به په سلو کې دیرش ممکن وي. جنرال ایګور سرګون وای په دوهمه سناریو کې په سلو کې 20 امکان لري چې طالبان په کابل واکمن شي. د ده په وینا په داسې یو حالت کې به مرکزي آسیا یعنې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د پوځي اعمالو د خپرېدلو ګواښونه پراخ شي. په درېمې سناریو کې په سلو کې 1 امکان شته چې افغانستان په قومي او نژادي سیمو یا حوزو وویشل شي. د افغانستان د پوځي او سیاسي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وای امریکایان له افغانستان څخه نه وځي او روسان د خپل بیری دا ډول سرګندونه کوي. دی وای
دا اظهارات په مسکو کې کیږي، دا اظهارات د یو خپل نظر د منطق خبره په امریکا کې د امریکا په هیڅ صورت نه افغانستان نه وځي. دا د یو په سنا کې ول څه ده، دا د دې خپل نظرات هم د افغانستان نه پریږي چې پریزیدنت زاله وګرځي نه پریږي چې تعال قاعده خطر هم سر هم امریکا بوده بلان دوی بار بار ویدی حتی که مایده ممزانه سو ولی دیدی خواست نبودی تپاتی وید.
سپیری مانی هم پر روانی ونی که یو شخصی غنده جوڑه کرا او ده کانگرس ده وکیلان و پهگو انتخادونی بحثو کرد چه وی ده جمهور رئیس باراک اوباما بحرانه پالیسی کم زوره ده. ده غنده ده سیشنبه پشپا جوڑه شوه و او ده امریکا ده ملی امنیت ده سلاکار سوزان رایس او ده سپیری مانی ده دفتر ده رئیس دینیس مکدونو په ګډون یو شمېر سناتورانو او د کانګرس وکیلانو پکې ګډون کړی و. د امریکا د سنا د بهرنۍ اړیکو جمهوریت غوښتونکی سناتور باب کراکر وای دا غونډه بیخي بازاري غونډه وه. په غونډه کې بل ګډون کوونکی سناتور وویل د جمهور رئیس باراک اوباما سلاکارانو د جمهور رئیس د پلانونو په اړه چې د روان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې د جګړې له رسمي ختمېدو وروسته به آیا په دې هېواد کې امریکایي عسکر پرېږدي او که نه، د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. له بلې خوا په سیمه کې د روسیې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوي او د دې هېواد دفاع وزیر سرګی شویګو د جمعې په ورځ له خپل پاکستاني سیال خواجه آصف سره وکتل. جنرال شویګو آصف ته وویل مونږ ګاونډیان یو، د سیمې د ثبات په اړه د زیات کار کولو په یو چوکاټ به بحث وکړو او د افغانستان په اړه ستاسې له نظر سره لیوالتیا لرو. د پاکستان دفاع وزیر جنرال شویګو ته وویل مسکو ته سفر یې ډېره ښه تجربه ده او د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي.
او اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو بل رپورټ ته. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیشن له نړیوال بانک نه غوښتي چې د پیسو د سپینولو د ټیرریزم د منی کولو قانون منظورولو ته د وخت ورکړل شي. د دې کمیشن یو غړي د جمعې په ورځ مشال رډیو ته ویلي د دې لپاره چې د دې قانون پر ټولو اړخونو بحث وشي په کار ده چې وخت ورته ورکړل شي. رپورټونه وایي که دا قانون په لږه موده کې منظور نشي ښایي د افغانستان بانکي سیستم د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په تور لیست کې شامل شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین ناورو.
له هغې وروسته چې د چین بانکونو د افغانستان له بانکونو سره د خپلو پولي معاملو د ځنډولو خبر ورکړ، د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي چې په دې قانون باید د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې بحثونه وشي. راپورونه وایي چې د چین د بانکونو د نوي خبر یو دلیل دا دی چې افغان حکومت تر اوسه د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون نه دی تصویب کړی. د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون وایي د دې لپاره چې د دې قانون پر ټول اړخونو بحثونه وشي په کار ده چې وخت ورکړل شي. د دې کمیسیون یو غړي منور شاه بهادری د جمعې په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوال بانک څخه وغوښتل چې پر یاد قانون دې د بحث لپاره وخت ورکړي.
امیدوارم که با در نظر گرفتن چنین زمان با شرایط فعلی که ما انتخابات
هیلمندیو دینیټه او په هیواد کې د انتخابات پروسې ته په کتو سره نړیوال بانک له موږ سره مرسته وکړي. موږ ته یوه یا دوه میاشتې وخت راکړي چې دا مسله افغانستان بانک او مالیه وزارت وڅېړي او له نړیوال بانک سره شریک شي.
خاغلی بهادری وویل ولسی جرګې په حکومت تاکید کړی چې دا قانون ژر تر ژره ولسی جرګې ته د بحث لپاره وسپاري چې د هیواد بانکي اړیکې د نړۍ له بانکونو سره پرې نه شي. همدارنګه نړیوال بانکونه هم له افغان حکومت څخه غواړي چې دا قانون تصویب کړي. په تازه شپو ورځو کې د چین بانکونو د افغانستان له بانکونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د معاملو د ځنډولو خبر ورکړی دی. د رویټر آژانس لیکلی چې افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د منع قانون تصویب کړي او که دا وضعیت دوام وکړي ښایي افغانستان د روان میلادي کال د جون په میاشت کې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په دې برخه کې په تور لیست کې شامل شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د دې قانون د تصویب ځنډېدل به د افغانستان او د نړۍ د بانکونو پر اړیکو ناوړه اغېز وکړي. د کابل پوهنتون استاد سیف الدین سیهون آزادي راډیو ته وویل
هر بانک معامله دار چی در سطح ملی و چی در سطح بین المللی میخواهد
هر معامله گر بانک په ملی او یا نړیواله سطح وي غواړي چې له هغو ادارو او مؤسسو سره په معامله کې اوسي چې پیسې معاملې او اقتصادي معیارونه یې له منلو سو اصول سره برابر وي. که افغانستان دا نړیوال قوانین تصویب نه کړي نړیوال بانکونه نه غواړي چې معاملې ورسره وکړي.
افغان کارپوهان په دې نظر دي چې که دا قانون تیر کال تصویب شوی وای تر ډېره ځایه به د هېواد له اقتصادي چارو څخه د مافیا لاسونه لنډ وای. په تیره د هغو کسانو چې غواړي خپلې تورې پیسې له مختلفو لارو څخه سپینې وخی.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په کراچۍ کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر د نه خوړلو هړتال نن په 22مه ورځ هم دوام لري. نوموړی 13 اپریل په 22مه تر هغه پورې د نه خوړلو هړتال پیل کړی و تر څو چې د بلوچ تکونکو سازمان بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد مشر زاهد بلوچ خوشی شوی نه وي. دوی دا تور لګوي چې زاهد بلوچ په کوټه کې د فرنټیر کور عسکرو اوچت کړی خو حکومت د انکار کوي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
څلورویشت کلن لطیف جوهر بلوچ د اواران اوسیدونکی او د کالج زده کوونکی دی. دی د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد چې له پاکستانه د بلوچو مکمله آزادي غواړي د مرکزي کمیټې غړی دی. د پاکستان حکومت پر دې تنظیم بندیز لګولی دی. د لطیف جوهر سیاسي مبارزه اوس د خپل تنظیم د مشر زاهد بلوچ د راخوشي کولو لپاره د مرګ او ژوند په مبارزه بدله شوې ده. دی وایي د نه خوړلو له هړتالې مقصد نړۍ ته پیغام ورکول دي چې دوی په جمهوري مبارزه یقین لري.
ستاسو خبره سمه ده چې دا خو د مرګ فیصله ده، خو زه چې د چا لپاره مرګ قبلوم هغه زاهد بلوچ دی. زه هغه پیژنم، هغه د بلوچستان یو زړور او پوه مشر دی. د نه خوړو هړتال ځکه کوم چې نړۍ ته وخایو چې له بلوچ مشرانو او زده کوونکو سره سره روان دي، او دا چې بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن آزاد څه مقصد لري. ریاست پر موږ د ترهګرو تور لګوي او وژنیمو. موږ دنیا ته پیغام ورکو چې زموږ تنظیم جمهوري دی، موږ زده کوونکي یو، او د قومي ازادۍ او زده کوونکو ته د پوهې ورکولو لپاره زموږ مبارزه جمهوري ده، ځکه موږ دا دومره لویه فیصله کړې ده.
نن 2 ورځ ده چې لطیف جوهر بلوچ د کراچي پریس کلب مخې ته ناست دی او هیڅ یې هم نه دی خوړلی. د ده صحت ورو ورو په خرابېدو دی، او ډاکټر یې ویره ښکاره کړې چې که دی هړتال هم دغسې جاري وساتي نو د مړه کېدو خطره یې ده. دی پخپله د خپل صحت په اړه وایي
صحت می په خرابېدو دی، وزن می کمیږي، د وینې فشار یا بلډ پریشر ګلوکوز می کم دی، خپې سمې نشم غځولې، چې کینم نو په ملا کې می درد شي، تشناب ته په تلو راتلو مشکلات وي، خوب ناراضي، د لږ زیات شور له وجې می په سر درد شي. له 2 تر 15 کیلو پورې وزن می کم شوې دی. د ورځې یوازې 10-15 ګلاسه اوبه څکم، نور هیڅ نه خورم او نه څکم. ډاکټران راته ویلي دي چې که د ګلوکوز کچا تر 40 راکم شو نو بیا اپاهش کېدلی شي. اوس خبرې راته کول هم ګرانې شوې دي.
که څه هم د پاکستان په میډیا کې د هړتال ته دومره اهمیت نه ورکول کېږي، خو بلور ته هر ورځ په کراچۍ کې د کیمپ ته د ژوند له بیلابیلو برخو سره تړلي خلک ګرځي، ورسره یووالی او خواخوږي کوي. خو لطیف جوهر تمه نه لري چې ګواکې د غوښتنه به حکومت ومني.
تاسو په کراچۍ کې د یو بلوچ سیاسي مبارز لطیف جوهر په اړه رپورټ اوریدو. د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی،
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري،
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه،
په 8 منټه د پاسا 2 بجې،
د مشال مرکه،
په 3:30 بجې،
د سندرو امیل،
په 4:30 بجې. مشال ریډیو ته وګي. په پاکستان کې وزیر اعظم د ځوانانو پروګرام لمخې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو زده کوونکو ته د فیس بیرته ورکولو فیصله شوې ده. کارپوهان وایي دا یو ښه ګام دی، خو باید دا د 10 جمعات نه پیل شي. نور تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
د خبر پانی په وینا چې د غرض لپاره یو ارب شل کروڑ روپی به لیکل شوی دي او د خیبر پختونخوا فاټا او ګلګت بلدستان ډیر شو زرو د شپړسم او نورو لوړو زده کړه کوونکو تبا د هغوی ورکړې شوې فیس واپس ورکولې شي. کله چې مشال ریډیو د وزیر اعظم د دې اسکیم په حواله د سیاسي او قبایلی چارو تجزیه کار او باچاهن پوهنتون کې استاد محب وزیر نه و پختل، نو هغه وی باید چې دا اسکیم د لسم نه پس د زده کوونکو لپاره هم شروع کړي شي.
فاټا شو یا زمون خیبر پختونخوا شو دواړه داسې تعلیم په لحاظ رستو پاتې سیمې دي او بیا تر سرحده جنگ ځپلې سیمې دي، او په دې جنگ ځپلو سیمو کې چې څومره هم کمپنسیشن کېدی شي ژوند په مختلفو اړخونو کې باید چې دوی ته وشي، او بیا د تعلیم په لحاظ حواله سره خو په ټول نه زیاته ضروري خبره ده مراعات ورکړي سټوډنټانو ته، او بیا خاص کر د هغو سټوډنټانو دپاره کم چې د ایم این نه د ایم ایس سی نه پس د تحقیق طرف ته یو رجحان لري.
همدارس کله چې مشال ریډیو د یو بل تعلیمی ماهر او پیښور کې د اسلامیه کالج پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر قبلہ ایاز نا و پختل، نو هغه وې
فاټا صورتحال ډېر خراب ته، او بیا خیبر پختونخوا هم د فاټا د صورتحال نه متاثر شوې ده. نو په دې حواله هغه د وزیر اعظم صاحب دا سکیم چې کوم دی دا ډېر ښه دی چې دوی ته تعلیمي تعاون وکړي، او چې دا څنګه زمونږ فاټا او خیبر پختونخوا دواړه معیشت په حواله ډېرې کمزورې علاقې دي، نو که دوی نوجوانانو ته دا سهولت ورکړي نو دا د ستاینې وړ دی. خو د دې سره یو څو تجویز نور هم دي چې پکار دا دی چې دوی اوس دا ماشومان په ښه تعلیمي ادارو کې دوی داخله کوي، نو دا فیس ته بیا هغه تعلیمي ادارو ته ورکوي، نو دوی به ډېر د لوړې زده کړې چې کومې تعلیمي ادارې دي په هغه کې به دوی زده کړه کوي، نو دوی به په خپله خطه کې په خپله منطقه کې یو ښه کردار لوبوي.
د ذکر ده چې د دې اسکیم پیل د تیرو شهرو په ورځ د کویټې نه شوی دی، او دارنګ په دې لومړي پړاو کې د بلوچستان طالب علمانو ته فیسونه واپس ورکول کیږي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
رازو یو رپورت ته د خیبر پختونخوا د هایر ایجوکیشن کمیشن وزارت لخوا په صوبه کې په یونیورسيټو کې د زنانو زده کوونکو لپاره په داخلو کې د عمر حد ختم کړل شوی دی. بلخوا دغه زده کوونکي دا ګام کوي خواستای، نو بلخوا د حکومت د غوښتنه هم کوي باید په سرکاري نوکریو کې هم د دوی لپاره د عمر حد ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو یا هایر ایجوکیشن سیکرټری فرح احمد مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل چې په پختونخوا معاشره کې زیاتره زنانه په کم عمر کې واده شي یا د مجبورو لوجې نوکرۍ شروع کړي او سبق پرېږدي، نو وروسته ورته په زیات عمر کې په یونیورسيټو کې داخله نه ملاويږي. نو دې فیصلې سره به د زنانو د لوړو زده کړو تناسب نور هم سیوا شي.
دا مونږ فیمیل ایجوکیشن پروموټ کول غواړو کنه، د کې یو هرډل دی چې د مونږ فیمیلز چې کوم دې واده وشي یا سنه سم مجبوري دا هایر ایجوکیشن انسټیټیوشن مثلا یونیورسيټیز کې ایډمیشن نه اخلي، دا سه خزو د پاره دا مونږ ریلیکس کړی دی ایج لیمټ. او ټول دنیا کې یونیورسيټیز کې ایج لیمټ نشته، دا زمو ملک کې دا سیستم نشته. دینا دا انکرج شي کنه فیمیلز ژوند کې هر سټیج کې.
بلخوا د صوابې زلې سره تعلق لرونکي د کالج استاد شازیه خان د حکومت دا فیصله ستایي او وایي چې دا یو ډیر ښه ګام دی، خو ولې حکومت لا وړاندې ګام په سرکاري نوکرو کې هم د دې لپاره د عمر حد ختمول پکار دي.
زموږ سوسایټي کې سپیشلی د پښتنو سوسایټي کې میجورټي خزیدا سي چې هغه خپل ایجوکیشن ډیر نیمه کې هغه کم کی، نو بیا بعد کې چاوی غواړي چې مونږه واده نه پس یا لیټ ایجز کې مونږه خپل ایجوکیشن سٹارټ کول غواړو، نو هغه کې بیا ډیر زیات د پرابلمز کیږي. زمونږ کالجز کې ډیر داسي فیمیلز دي سپیشلی چې کم کلو سایډونو ته دي، هغه پرابلمز به دی وجینا حل شي چې دا ایج لیمټ ختم کونو چې چاوی خپل ایجوکیشن پوره کړي. هغه ته مخ کې د خپل یو جاب ته پاره خپل ایجوکیشن پوره کوي کنه، نیکسټ سٹیپ وی چې هغه دا ایج لیمټ پر جابز کې خاطر.
بل خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د هایر ایجوکیشن صوبایي وزیر مشتاق غنی تر مخه راتلونکي بجټ کې به په صوبه کې 80% تعلیمي ادارې او یونیورسيټي صرف د خیبر پښتونخوا د زنانو لپاره جوړولې شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو تغوغي زو افغانستان ته چرته چید په ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د افغانستان لپاره نړیواله رواني ټولنیزې ادارې د کتاب د اونۍ تر عنوان لاندې په جلال آباد کې د کتاب د ورځې نندارتون د خالی په ورځ پرانیست. دغه نندارتون ته د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی. تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
دغه دوه ورځې نندارتون د جلال آباد ښار په سراج العمارت بڼ کې پرانستل شو چې په دولتي چارواکو سربیره ورته د ننګرهار میشتي فرهنګیان، د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د کتاب مینوال ورغلي ول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د پرانستې پر مهال وویل چې نندارتون یې په دې خاطر پرانستې چې خلک د کتاب د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. نوموړی وایي
مونږ کال په ننګرهار کې دغه سیو نندارتون جوړو د خبرندوی ټولنه په مرسته باندې. څه کله کتابونه نه ده، په دې مناسبت مونږ دا پروګرام جوړ کړی دی. هدف هم دا دی چې مونږ د کتاب د مطالعې فرهنګ په ځوان نسل کې زیات کړو. لږه مرغه چې دا فرهنګ ډیر کمزور دی د پخوا په پرتله باندې. سره دې چې ډیر شرایط اوس آماده دي، دولتي عامه کتابتونونه شته، شخصي شته، حتی داسې کورس نه وینم چې هغه دی حداقل 50 کتاب په کور کې ونه لري، مګر مطالعه څوک نه کوي.
په ننګرهار کې د افغانستان لپاره د نړیوالې رواني ټولنیزې ادارې ایپسو مشر عزت الله هم دردوایي چې لنندارتون نه یې مقصد دا دی چې د مطالعې فرهنګ را ژوندی کړي.
کتاب دا یو خدوس پر صفت ده. نو کڅو کتاب وګوري او مطالعه وکړي نو کولای شي چې هغه روحانه لار ځان ته انتخاب کړي او ډیر چیز زده کړي. نو د ایپسو د ادارې حالې ځلې دلته د فرهنګي بخش کې دي. نو دغه نندارتون نه غټ هدف څنګه دغه دی چې د مطالعې فرهنګ ژوندی کړي.
نندارتون ته په ولایتي چارواکو سربیره د افغانستان د قومونو او قبایلو چارو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک هم راغلی وو. نوموړي په اوس مهال کې د کتابونو نندارتونونه ډیر اړین وبلل.
فرهنګ او علم ادب په برخه کې عادي غونډه هم په مراتب زیات ګټ لري او بیا دغه نندارتونونه چې حالت د خلکو پر زمينه مسايده شي چې راسي او مختلف کتابونه وګوري. من د کتابخانو فاته ډیر کم ورزو دغه ځای زمينه دي چې ډیر دوستان راسي او د خپل خوخي کتاب پیدا کی او هغه واخلي او هغه مطالعه کی.
نندارتون ته په لزګونو تنه د کتاب مینوال هم ورغلي. یو تن وایي چې لخپل مسلک سره سم کتابونه یې تر لاسه کړل.
ډاکټر اقبال شوار د رینا پانتون د محصل نندارتون ته راغلی. ما خپل خوخي کتاب تر لاسه کړ چې هغه د وینې لوړ فشار کتاب ما ضرورت ورته چې دن تر لاسه کړ او زه ډیر خوشاله شوم.
دغه نندارتون کې ګڼ شمیر کتاب لورونکو خپل کتابونه ننداري او خرڅلاو ته وړاندې کړي ول چې یو هم پکې د مومند خبرندوی ټولنې مشر پزل مولا وو. نو موړی خوشاله وو چې د نندارتون له برکته یې ګڼ شمیر کتابونه وپلورل.
کتابونه بازار ماشاءالله خو کتابونه ډیر ښه شو. د کلتور د ریاست نامنګ دا هله لرو چې باید پارمیش کې داسې نندارتون خلاص کړو، خلک راشي او کتابونه واخلي او مطالعه وکړي.
کتون کې په دې باور دي چې کده کتابونو نندارتونونه ډیر شي او ډول ډول کتابونه پکې ننداري او خرڅلاو ته وړاندې شي، ورسره به په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ تر یو حد را ژوندې شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته وګي په پای کې یو ځل بیا ته شاهین بنیرینا لند خبر نوو.
ستړي مشه د یو مهم خبرونه په قبایلی سیمه مومند کې نن په 14 کې د ایف سی شپک سرتیری وجل شي او درې نور زخمیان دي. مومند کې چارواکي وایي د اجتماعي ذمہوارۍ قانون لاندې د سیمې شل کسان نیولې دي او د نحقې کنډونه تر د باجوړو مومند تر پولې او د خوځو او د بایډاک پورې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو هم لګول شوی ده. په اسلام آباد کې نن سهار وختي په دوه مختلف مارکیټونو کې به میچودنو کې یو کس وژل شوی او یو بل جو بل دی. د شمالي وزیرستان پروتوکول چارواکو نن سهار له اتو نه تر ماښام اوو بجو پورې په کرفیو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان کجوري چک پوز به ماښام شپږ بجې عامو خلکو لپاره تړل کیږي. وزیر اعظم نواز شریف به د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی د سوګند پورته کولو دستور کې ګډون کوي. د نریندر مودی د وزیر اعظم سوګند پورته کولو دستور به د مې په شپږ ویشتمه نیټه د ګل په ورځ په نوې ډیلی کې کیږي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا د جمعې په ورځ اسلام آباد پرېس کلب مخې ته د اسلام آباد په کچا آبادیو کې د پنجاب پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. د روسیې د پوځ د استخباراتو عمومي مشر وایي امریکایي ځواکونه ممکن تر 2024 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي. د روسیې د پوځ د استخباراتو مشر دا خبرې د جمعې په ورځ په ماسکو کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې کړې دي. په مشرقي یوکرین کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه یاغیانو ترمنځ تازه انښتې شوې دي. د اروپا د امنیت او د همکارۍ سازمان خبرداری ورکړې چې په یوکرین کې په خبریالانو باندې د کار په دوران حملې کیږي او له امنیتي ځواکونو یې په کلکه غوښتلي چې د خبري رسنیو ساتنه او ملاتړ باید وکړي. او د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د سار ادارې IAEA په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې ایران تیر کال د نړۍ له شپږو طاقتونو سره معامله عملي کړې ده.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد شاهین بنیرې او زموږ تکنیکی همکار جبار بریال درنه اجازه غواړو. تاسو په شپږو بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونو په خیر.